السلام علیکم. شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې چې د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي لومړی خبرونه لرو. د کابل د څلورم میکروریان په سیمه کې د لیلامۍ په بازار کې پراخور لګېدلی. په هغو ویډیوګانو کې چې په خواله رسنیو کې خپرې شوي لیدل کیږي چې ټولې لیلامۍ اور اخیستی دی. ځایي رسنیو ویلي چې اور نن سهار وختي بل شوی دی. تر اوسه پورې د اور د لګېدو د علت او پېښ شوي تاوان په اړه څه نه دي ویل شوي، خو ویل کیږي چې اور وروسته مړ شو. په دې اړه وروسته راپور لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د استازندوی دفتر یا یونما سرپرست مارک پوتسل د افغان جنو د ښوونځیو بندېدا غموونکی او شرمونکی اقدام وباله. یونما په یوه خبر پاڼه کې د افغانستان په تودو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو په مناسبت د ښاغلي پوتسل په قول ویلي، له شپږم ټولګي پورته له زده کړو د نجونو د راګرځولو لپاره هیڅ توجه نشته او د نړۍ په هیڅ ځای کې داسې نه کیږي. د ښاغلي پوتسل په وینا دا کار د نجونو یوه نسل او د افغانستان راتلونکي ته جدي زیان اړوي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې په پاکستان کې له سیلونو وروسته د نږدې 3.5 میلیونه ماشومانو د ژوند ژغورلو لپاره بیړنیو مرستو ته اړتیا ده. یونیسف وایي چې له سیلونو وروسته په سیل ځپلو سیمو کې ډېر شمېر ماشومان د ملاریا په شمول په بېلابېلو ناروغۍ اخته شوي دي. د پاکستان په وروستیو سیلونو کې لږ تر لږه 1525 ماشومان هم مړه شوي دي. د قرغزستان او تاجکستان د ځواکونو ترمنځ بیا نښتي شوي او دواړو هیوادونو د جګړې شدیدې بللې دي. قرغزستان وایي په دې نښتو کې شپږ دېرش تنه وژل شوي او اووه اتیا نور ژوبل شوي دي. تاجکستان تر اوسه پورې د خپلو مړ ژوبلو په اړه رسما څه نه دي ویلي، خو د ازادي راډیو تاجکي څانګې د سیمې د چارواکو په قول راپور ورکړی چې 9 دېرش تاجکان هم وژل شوي دي. د دواړو خواوو ترمنځ د تیرې اونۍ په لومړیو کې جګړې له دې سره سره بیا پیل شوې چې دواړو خواوو پخوا اور بند کړی و. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې مشره ننسی پلوسی نن یکشنبه د ارمنستان پلازمینه ایروان ته ورسېده. په ایروان کې د امریکا سفارت وایي دا د قفقاز د سیمې د هیواد ته د میرمن پلوسی لومړنی سفر دی او همداراز له کله چې ارمنستان له پخواني شوروي اتحاد څخه خپلواکي ترلاسه کړې، دغه هیواد ته د امریکا د یوې تر ټولو جګپوړي چارواکي سفر دی. امریکا د استازو جرګې رئیس وروسته له دې ارمنستان ته سفر کوي چې په وروستیو ورځو کې د دغه هیواد او آذربایجان ترمنځ خونړۍ نښتې وشوې او تر 200 ډیر کسان پکې ووژل شول. ټاکل شوې ده چې د بریتانیا ملکه دوهم الیزابت سبا دوشنبه په یو لړ مراسمو کې خاورو ته وسپارل شي. دوهم الیزابت د سپتمبر په 1 د شپږ نوي کلونو په عمر مړ شوه. دا به د خپل خاوند شهزاده فیلیپ د قبر تر څنګ خاورو ته وسپارل شي. په دغو مراسمو کې د ګډون لپاره تر اوسه پورې لندن ته تر 5000 ډیر بهرني شخصیتونه رسیدلي دي. د دغو مشانو په منځ کې د امریکا ولسمشر جو بایدن او میرمنې هم شامل دي. افغانستان، سوریه، وینزویلا او بیلاروس هغه هیوادونه دي چې د بریتانیا د ملکې دوهمې الیزابت د تدفین په مراسمو کې نه دي بلل شوي. زمو شخله ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتو سرمنشي لاس ډاکټر د افغان جنو محرومیت نه جبرانی دونکو تاوان وباله. د کابل کندهار پر لوی لار کار د میدان او غزنی ترمنځ پیل شو.
د درانی د بازار نه بیا د غزنی تر مرکز پورې چې 80 کیلومتر سرک جوړیږي.
د کابل د مکرویانو په لیلامی مارکیټ کې اور 50 دوکانونه سوځولې. په زابل کې په کولرا د اخته کسانو شمیر تر 12000 واوښت.
نوې پیښه دی هغه د سوری په د بدین ارغنداب د ملخینو عراقو مرغاوی په سیمه کې مسته سوی دي.
د پکتیا د ګرد چیری اوسیدونکو وایي
لکه د ژوند د انسان چې کوم ضرورت په دې منطقه کې یوم نشته، صحت نشته، معرف نشته، بیاره غوونه نشته.
او په کونړ کې د پولیو یو بل پیشه ثبت شو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي او همي مطالب ولستل شي. ازادي رادیو.com یا ازادي رادیو.org زموږ ته ویب پاڼه پته ده.
د ملګرو ملتو سرمنشي وای په تیر یو کال کې د افغان جنود د زده کړو له لاسه تللی فرصت به بیرته جبران نشي. انټونی ګوتریش په خپل ټویټر پاڼه کښلی، نن یک شنبه د سپتمبر 18مه په افغانستان کې د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو د بندېدو یو کال پوره شو، خو طالبان باید نور نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
امنا د لوګر ولایت اوسیدونکي او د یو لسم ټولګي زده کوونکي و چې طالبانو خوندې وتړل. امنا وایي دا او د دې پشان په زرګونه نورې انجونې چې له تیر یو کال راهیسې خوندې ته له تګه محرومې شوي، له رواني ستونزو او فشارونو سره مخ او د خپل راتلونکي په اړه ورځ بلې ته ناهیلي کیږي. دا وایي طالبانو باید په دې تیر یو کال کې د دوی د خوندیو د بیا پرانیستلو لپاره کار کړی وي او زر تر زره د بیرته دوی ته خوندیو ته د تګ اجازه وکړي.
ټول مایوسه یو، هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کړي. زده کړې زموږ اسلامي حق ته باید موږ ته دا حق راکړل شي.
دا په داسې حال کې ده چې نن د سپتمبر 18مه د طالبانو د حکومت له خوا له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو یو کال پوره سه. په دې اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، نن یک شنبه یو کال سو چې په افغانستان کې د لیسې دورې زده کوونکي نجونې ښوونځیو ته له تګه راګرځول شوي دي. د زده کړو او فرصتونو له لاسه تللی یو کال چې هیڅ کله به بیرته جبران نه سي. نجونې ښوونځي ته د تګ جوګه دي. طالبان باید اجازه ورکړي چې دوی بیرته ښوونځیو ته ستنې سي. په ورته وخت کې په افغانستان کې ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما په دې اړه په خبر کړي خبر پاڼه کې تیر یو کال د طالبانو د حکومت لپاره شرمونکی او د خلکو لپاره غمجن کال یاد کړای دی. په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د یوناما د سرپرست مارک پورتسل په حواله لیکل شوی چې له لیسو څخه د انجونو روان محرومیت هیڅ معتبره توجیه نه لري او په نړۍ کې هیڅ مثال نه لري. دا د انجونو یو نسل او په خپل د افغانستان راتلونکي ته سخت زیان رسوي. د یوناما په دې خبر پاڼه کې خبرداري ورکړل شوی چې که ښوونځیو ته د نجونو پر تګ بندیز دوام وکړي، ملګري ملتونه په ژوره توګه اندېښنه لري چې دا ډول اقدامات په د نورو محدودیتونو سره یو ځای د افغانانو په اساسي ازادیو باندې اغیز وکړي چې د پراخو ناامنیو، بېوزلۍ او انزوا په ګډون د افغانستان پر وړاندې د کړکیچونو په ژورولو کې به مرسته وکړي. د یوناما د معلوماتو پر بنسټ له تیر 2021 کال د سپتمبر له 13مې تر دې دمه په ټول افغانستان کې له اووم ټولګي څخه تر 12م پورې شاوخوا 1 میلیون نجونې چې عمرونه یې له 12 تر 18 کلونو پورې دي له ښوونځیو محرومې شوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ځواب ولرو، خو د دوی د پوهنې وزارت ویاند او د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر نور الله منیر د سنبلې په 21مه نیټه په اروزګان ولایت کې وی خبري غونډې ته وویل چې خلک نه غواړي شپږ کلن لوڼې ښوونځیو ته ولاړې سي او دا د افغانستان د خلکو فرهنګي ستونزې یاده کړه. خو د نوموړي دا خبرې د خلکو له پراخو غبرګونونو سره مخ شوې او دوی په حضوري او د ټولنیزو رسنیو له لارې د کمپاینونو په ترڅ کې دا غږ پورته کړ چې خپل لوڼو او خویندو ته ښوونځي غواړي. د یادونې وړ ده چې په تېر یو کال کې په افغانستان کې دننه او بهر د نجونو د ښوونځیو د بندیز له امله د افغانانو لخوا اعتراضونه، لاریونونه، عدالت غوښتنې وشوې. نړیوالو هم دا غږ ورسره بدرګه کړ، خو لا هم دغه اقداماتو کومه نتیجه نه ده ورکړې او لا مشخصه نه ده چې طالبان به څه وخت د نجونو ښوونځي پرانیسي او دوی ته به د ښوونځیو د تګ اجازه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل د څلورم میکروریان په لیلامی مارکیټ کې د سوځیدلو دوکانونو مالکان وایي په وخت اطفایې د نه رسیدو له امله د دوی شتمنۍ د اور خوراک شوه. د دوکاندارانو په وینا سهار شاوخوا 4 بجې په دې مارکیټ کې اور ولګید او د اطفایې کارکوونکي هغه وخت ورسیدل چې هر څه په ایرو بدل شوي وو. د طالبانو حکومت د کورونو چارو وزارت او د کابل امنیت قوماندانې په دې اړه چې ولې اطفایه ناوخته سیمې ته ورسېده زموږ د خبریال پوښتنه ته ځواب ونه وای. د دې موضوع تفصیل واوري.
د کابل د څلرم میکریانو په لیلامی مارکیټ کې سهار وختي 4 بجې اور ولګید چې د لمر لره خطو سره یې په دوکانونو کې ټول شته توکي په ایرو بدل کړل. د دې مارکیټ دوکانداران وایي په وخت د اطفایې د نه رسیدو له امله د مارکیټ د اور خوراک شو او د اطفایې کارکوونکي هغه وخت ور ورسېدل چې نور د ژغورلو لپاره څه نه و پاتې. د دې مارکیټ دوه دوکاندارانو ایمال او حمیدالله ازادي راډیو ته وویل
تقریبا
شاوخوا 15-20 لک افغانۍ مال مو وسوځید. نه پوهېږم چې څنګه ور ولګید.
ولګید خو اتفای هیڅ پاملرنه ونه کړ چې ژر راشي او ور مړ کړي. که اتفای وخت راغلی وای یو یا دو دوکانونه به سوځیدلی وای، خو ټول چې خو سوځیدل بیا اتفای راغله.
خوب که وخت سوخت اتفای باز رسید،
چندین بار به اتفای ما زنگ زدیم.
څوزلی مولې اتفای سره اړیکه ونیوله. دوه ساعت وروسته چې هر څه وسوځیدل اتفای راغله. یو دوکان سوځیدلی وو او که اتفای وختي راغلی وای بل هیڅ دوکان نه سوځیده. موږ خپل ډیر بیچاره او بې وسه خلک یو او هیڅ نشو کولای چې دا دوکانونه بیرته ورغو او خپل د کار سیستم برابر کړو. اوس حیران پاتې یو چې څه وکړو.
سیمې ته د اتفای د ناوخته رسېدو په اړه مو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت لویان عبدالنافع ټکور او د کابل د امنیه قمندانۍ لویان خالد زدران څخه هم وپوښتل. ښاغلي ټکور ځواب را نه کړ، خو ښاغلي زدران بیا ازادي راډیو ته په یو پیغام کې که څه هم زموږ پوښتنې ته یې ځواب نه دی ویلی، خو لیکلی دي اور د اوروژنې د کارکوونکو لخوا 9 بجې په بشپړ ډول مړ شو. د اور لګیدنې لامل لا معلوم نه دی، خو څېړنې روانې دي. که څه هم کره ارقام نشته چې د دې مارکیټ په سوځیدلو سره دوکاندارانو یې څومره مالي تاوان کړی، خو ویل کېږي چې په دې مارکیټ کې تر 500 ډیر دوکانونه سوځیدلي دي. د کابل د څلرمو میکریانو په دې مارکیټ کې چې بیلابیل لیلامي توکي پکې خرڅېدل، دوکانداران یې اوس د طالبانو له حکومته غواړي چې د دې مارکیټ په بیا جوړولو کې له دوی سره مرسته وکړي. دا مارکیټ داسې مهال د اطفایې د ناوخته رسېدو له امله سوځېږي چې تر دې مخکې هم په کابل او نورو ولایتونو کې د اور لګیدو په پیښو کې د اطفایې د ناوخته رسېدو له امله خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. مسؤولانو مخکې د اور لګیدنې ځایونو ته د اطفایې په ځنډ رسېدلو یو لامل په ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه یاده کړې وه، خو د یادونې ده چې د کابل د څلرمو میکریانو په لیلامي مارکیټ کې د دوکاندارانو په خبره اور سهار وختي لګیدلی وو، هغه مهال چې په ښار کې د موټرو تګ راتګ ډېر کم وي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ویانا ناستې ګډونوالو په افغانستان کې د اوسنیو ستونزو د حل لپاره پر سیاسي حل لارې او خبرو ټینګار وکړ. د دې ناستې په اعلامیه کې راغلي چې طالبان اوس هم په افغانستان کې د واک په انحصار او یو داسې حکومت چې د خلکو په رایو نوي رامنځته شوی ټینګار کوي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د ویانا ناستې ګډونوالو د دغې ناستې پیل د یو معنی لرونکي سیاسي بهیر پیل یادوي. یو شمېر هغه سیاسي څیرو چې په دې ناسته کې ګډون کړی و د یوې اعلامیې په خپرولو سره طالبان د واک په انحصار او دغه شان د یو داسې حکومت په رامنځته کېدو تورن کړ چې د خلکو د رایو پر بنسټ نه دی رامنځته شوی. دغو سیاسونو په اعلامیه کې غوښتي چې د افغانستان روانې ستونزې باید له سیاسي خبرو اترو په واسطه حل شي. دوی ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ټول شموله او ځواب ویونکي حکومت د رامنځته کېدو لپاره ملي او نړیوالې هڅې پایلې نه دي ورکړي، خو طالبان بیا تل ټینګار کوي چې د دوی حکومت ټول ګډونه دی. په دغه اعلامیه کې راغلی چې د ویانا په 3 ورځنۍ ناسته کې په افغانستان کې د ورځ تر بلې زیاتېدونکی بشري ناورین، په ملي او نړیواله کچه د واکمن نظام په عدم مشروعیت، د افغانستان په انزوا، د نجونو پر تعلیم او د میرمنو د کار په محدودیت، زندانی کولو، هدفي وژنو، صحرایي محکمو او جنگي او بشري جنایتونو باندې بحث شوی دی. په دغه اعلامیه کې راغلی چې د ملي او نړیوالو ترهګرو ډلو پراختیا، د بیان د ازادۍ سیستماتیک سلبول، د رسنیو ازادي او سیاسي او مدني فعالیتونه، د حکومت په جوړښت کې تبعیض، د نړیوالو ژمنو نقص کول او د خبرو له لارې د یو پراخ او ملي بهیر نشتون هغه موارد دي چې د طالبانو حکومت په نظر کې نه دي نیولي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی دي چې د دې ناستې ګډونوالو لشپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د ژر تر ژره پرانیستلو غوښتنه کړي او د افغان میرمنو له حق مبارزې ملاتړ کړی چې د خپلو حقونو لپاره یې کوي. دغه سیاسونو چې په دغه ناسته کې ګډون کړی و د نړیوالې ټولنې له دې کړنې چې تر اوسه یې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی هرکلی وکړ. د ویانا ناسته په اتریش کې د دغه هیواد د بین المللي انسټیټیوټ لخوا د روانې میلادي میاشتې له 15 نه تر 18 نیټې پورې جوړه شوې وه. سره له دې چې د طالبانو حکومت د دې ناستې په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو د دوی ویان زبی الله مجاهد له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې د دې ناستې د ګډونوالو پریکړه د افغانستان د خلکو په خیر نه دی. د مقاومت ملي جبهې مشر احمد مسعود، شکریا بارکزی، فوزیه کوفی، په تیر نظام کې د ولسي جرګې ځینو غړو، خزینه فعالینو، په ملګرو ملتونو کې د تیر جمهوري نظام استازي محمود سیقل او یو شمېر نورو سیاسونو په دې ناسته کې ګډون کړی و.
د کابل کندهار د لوی لارې د ترمیم چاري په میدان وردګ ولایت کې پیل شوې دي. دا سړک د میدان وردګ ولایت له دوراني سیمې څخه د غزنی ولایت تر مرکز پورې جوړیږي او 15 میلیون ډالر لګښت پی راځي.
کابل کندهار لوی لارې چې زیاتې برخې په بشپړ ډول ویجاړې شوي، له اوږد ځنډ وروسته طالب چارواکي د بیا رغونې د چارو د پیل خبر ورکوي. دغه لوی لاره د میدان وردګو ولایت د دورانی سیمې څخه نیولې بیا تر غزنی ولایت پورې چې 80 کیلومتر اوږدوالی لري او دغه راز 8 متره پلنوالی لري رغول کیږي. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت تخنیکی معین عبدالکریم فاتح تیره ورځ ناوخته د دغې لارې د رغولو او د چارو د پیلولو پټی پریکړه.
د دورانی د بازار نه بیا د غزنی تر مرکزه پورې چې 80 کیلومتره سرک جوړیږي، اتش پته پلچکونه بیا د سره جوړیږي او نه نوی هغه پلچکونه دي چې هغه یو اندازه تخریب شوي دغه به بیا ترمیم کیږي.
د کابل کندهار لوی لارې چې له میدان وردګ غزنی او زابل ولایتونو تیریږي د افغانستان د ولایتونو او د سیمې هیوادونو لپاره د اقتصادي اړیکو د ټینګښ لپاره خورا مهمه لار بلل کیږي. دغه لاره دوی لسیزې وړاندې د امریکا، جاپان او سعودي عرب د 180 میلیونو ډالرو په مرسته په خورا چټکۍ سره ورغول سوه. د غلار اتلون کې مسافر او موټر چلون کې د سړک د بیا رغونې لپاره خوښ دي او وایي چې لدې سره به یې ګڼې ستونزې هواري سي. کریم الله او شراغه پر د غلوی لارې موټر چلوي او په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
ولا سړک سره خډیر پستونځ کېاستو چې سړکونه ډیر خراب دي، ولا چې جوړ شي ډیر به خایې موږ لپاره
بس د ډیره غټه بودی د ورو رس د سړک جوړ سي د ملت ګټه درې الله تعالی دولت ته همت ورکي سده د خیر کورونه وکړي.
طالب چارواکی وای د یاد سړک د بیا رغونې چارې به په 9 میاشت کې بشپړې سي. دا یادونه ورده چې په افغانستان کې تیر حکومت هم د دې لارې د بیا رغونې لپاره هڅې پیل کړې وي، خو نامني دغه هڅې بې پایلې پریښودې.
آزادي رادیو ته غوښتنه کوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د قرغیزستان چارواکي وایي له تاجکستان سره پر پوله په جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر شپږ دیرشو ته زیات شوی دی. د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ له چیت پراک او وړو او درنو ډزو سره لا هم لانجمن اوربند په خپل ځای دی. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د قرغیزستان د روغتیا وزارت نن ویلي په سخته ځپل شوی سیمه باتکین کې 12 نور جسدونه هم موندل شوی دي. د منځنۍ اسیا د دغو دواړو ګاونډیو قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ دغه تاوتریخوالی د 2020 کال د تاوتریخوالی پرتله هم خونړی دی. هغه مهال ورته سرحدي شخړه کې دواړو لوریو ته 22 کسان وژل او لک تر لګه 150 نور ټپیان شول. تاجکستان تر اوسه په دغه شخړه کې د وژل شوو رسمي شمیرې نه دی اعلان کړي، خو یو شمیر چارواکو د نوم نه خودو په شرط د ازادي راډیو تاجکستان څنګه ته ویلي چې د سرحدي جګړې په پایله کې لک تر لګه 9 تاجک وګړي وژل شوی دي. پرون شنبه ناوخته څو ساعته وروسته تر دې چې اوربند عملی بڼه غوره کړه، دواړو لوریو راپور ورکړ چې پر سرحدي کلیو باندې ډزې شوې دي. د تاجکستان چارواکو د قرغیزستان ځواکونه تورن کړي چې له اوش سیمینه یې پرون پلخش ولسوالۍ کې پر خلکو توغندي وشتې دي. د تاجک چارواکو په خبره دغه توغندیو کې 4 تنه ټپیان شوي او 3 کورونه ویجاړ شوي دي. دغه راپور سملاسي خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د وروستي تاوتریخوالي لامل هم نه دی روښانه، خو په منځنۍ اسیا او په ځانګړې توګه اوش کرنیز او حاصل ورکوونکي دره کې دا شخړې د شوروي اتحاد له وخته پاتې دي. هغه مهال چې د دغو هیوادونو ترمنځ د بیلتون پولې جوړېدې، نو په لوی لاس یې ډلې او قومي ټولنې سره ویشلې. په تاجکستان او قرغیزستان دواړو کې د روسیې پوځي اډې شته، خو وروستۍ شخړه کې د روسیې ډېر رول نه تر سترګو کیږي. مسکو د سپتمبر په 14مه یو ځل بیا د جګړې د درېدو غوښتنه وکړه. په سیمه کې وضعیت لا هم کړکېچن ښکاري. د قرغیزستان د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي له 130,000 ډېر کسان له باتکین سیمې څخه تخلیه شوي دي. په پلازمینه بشکک او نورو ښارونو کې بیا د جګړې ځپل شوو ته بشري مرستې او وینه راټولېږي. د سره صلیب نړیوال کمیټې هم پرون شنبه ویلي چې د پوځي تحرکاتو د بشري عواقبو په اړه اندېښنه لري.
خبرونو ور اخوا
د زابل روغتیایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې شاوخوا 14,000 کسان کولرا یا ناسناسي ته په ورته ناروغي اخته شوي، چې له دې جملې 12 ناروغان مړه شوي هم دي. له بلې خوا په هغو سیمو کې چې دا ناروغي پکې خپره شوې، اوسیدونکي صحي خدماتو ته د نه لاسرسي شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د زابل د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي په دغه ولایت کې کولرا ته په ورته ناروغي د اخته کسانو شمیر شاوخوا 15,000 کسانو ته ورسید، چې له دې جملې 12 کسان مړه شوي دي. د ښاغلي حکیمی په وینا د دې ناروغي تازه پیښې په سیوري او ارغنداب ولسوالیو او د غراز د مرکز کلات په ترنک سیمه کې رامنځته شوي دي.
نوې پیښې دي، هغه د سیوري په د بدین د ارغنداب د ملخیلو عراقو مرغاوی په سیمه کې او همداسې د مرکز د ترنک اړوند د مغلیزو زو په سیمه کې پیښې رامنځته شوي دي.
د زابل د امیر اختیار اسوای په کولرا ناروغي د اخته کسانو د درملنې لپاره اړوند سیمو ته ګرځند صحیح ټیمونه لېږلې او هغه مریضان چې وضعیت یې خراب وو ځانګړو روغتونونو ته لېږدول سوي دي، خو د دغه سیمو اوسیدونکي صحیح خدماتو ته د نه لاسرسي شکایت کوي او وایي چې یو شمېر کسان پر وخت د نه درملنې له امله مړه سوي دي. جان محمد د زابل د ارغنداب او عبدالحمید د شملزو ولسوالۍ اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د صحیح خدماتو د پراختیا غوښتنه کوي.
ډېر دربدري ده، ډېر ټوکټ ټوکټ دي، خلک مخلوق له دې عادت له دې مرضۍ سره ډېر تکلیف بل څه ګراني مده سارا کې یو دونه تکلیفونه پیښ دي چې دغه ځای راوړو مرګ زوبلم پیښ شوی ده. په دا تابل بدلې په دې شوري کې په علاقه کې دا دوست کس مړ شو، نو دا چې موږ باید سارا کې دا ډاکټران وګرځي
او ډاکټران کورو کورو باندې یو اکسی وکي او دا خلکو ته ہدایت وکي چې دغه صفایي وسی تنظیمه برابر شي. ان شاء الله دغه مرض په ختمېدو ده. آینده چې مثال ډاکټران یا عوام ته وایي چې کورو کې حفاظت وسی، د جراثیمو او د میکروبو مخنیوي وسی.
کولرا یا ناس ناسی ته ورته د دې ناروغي پیښې د افغانستان په دوو ولایتونو زابل او هلمند کې رامنځته شوي، چې لومړی لامل یې شدید ګرمي او د حفظ الصحه نه مراعات یاڅوي.
لبل خو په کونړ کې بیا روغتیایي چارواکي وایي چې په ماڼوګي ولسوالۍ کې د ګوزان یا پولیو نوې مثبته پیښه ثبت شوې ده، چې ورسره په دې ولایت کې د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر زیات شوی دی. په افغانستان کې په روان 2022 میلادي کال کې د پولیو دا دوهمه مثبته پیښه ده چې ثبت کیږي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په کونړ کې د کتلوي معافیت د پروګرام مسؤول محمد اساق صافي د نوې پیدا شوې پیښې او ورسره کونړ ته د ورپېخو غواخونو پاړه ازادي راډیو ته وویل.
په کونړ ولایت کې د پیښ درې کلمو په کلي کې یو ماشوم په واد په نامه کې هغه کې د پولیو وایرس لیدل شوی. سمو د وړاندې په کونړ ولایت کې چې موږ د چاپیریال یا د محیط څخه کم د پولیو د وایرس سمپلینګ کوو په هغه کې هم وایرس لیدل شوی، نو متاسفانه د هغې په تعقیب دغه پیښه په کونړ ولایت کې را پیدا شوې چې دغه یوه پیښه زموږ د ټول کونړ لپاره د خطر زنګ دی. هیله ده چې د واکسین په تطبیق زمونږ د کارمندانو سره همکاري وکړي.
د خاغلی ساپی په خبره چې اوس هم په کونړ کې یو شمیر کسان شته چې ماشومان ته د واکسین ورکول ورته ګناه ښکاري، خو دینی عالمان به وایي ماشومانو ته واکسین ورکول د هغوی شرعي او بشري حق دی، نو هرې کورنۍ ته پکار دی چې د ګوزن په څیر د لاعلاج او ساري ناروغیو څخه د ژغورلو لپاره له 15 کالو کم عمر ماشومانو ته واکسین ورکړي. مولوی تیمورشاه:
دا چې روغتیا د الله رب العالمین لوی نعمت ده، د دې نعمت ساتنه په هر انسان فرض ده. که غواړو چې روغ او صحتمند پاتې شو، نو راځي چې وقایوي تدابیر په پام کې ونیسو او د ساري امراض څخه ځانونه خوندي کړو. خپل پاکوالي ته زیاته پاملرنه وکړو، خپل ماشومانو ته وقایوي واکسینونه په خپل وخت سره تطبیق کړو چې په ګوزن او په نورو ساري او خطرناکو امراضو باندې اخته نشي.
دا په روان زیږدیس کال کې په افغانستان کې د پولیو دوهمه مثبته پیښه ده چې موندل کیږي. له کونړ وړاندې د فلج یو مثبته پیښه د پکتیکا ولایت د دیلی ولسوالۍ کې ثبت شوې وه. د کتلوي معافیت پروګرام مسؤلین ویره څرګندوي چې که چیرته خلک ماشومان ته د ګوزن ضد واکسین ورنه کړي، نو دغه وایرس په چټکۍ سره خپریږي او نور زیات ماشومان به هم پرې اخته شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې
د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازلی رادیو خبرونه د سهار له د ماشام تر وبجو په منځنی چپ دول شپژنی بیاو اف ام سل اشاریه 15 چپ اوري زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. د پکتیا ولایت د ګردې چیړی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د روغتیا پوهنې کار او کرنې په برخو کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي د نامنیو له عمله تیرو شلو کلونو کې د دوی لپاره اساسي کار نه دی شوی. لبلې خوا د لوګر د خروار ولسوالۍ کې مشانو دینی عالمانو او ځایي چارواکو په هڅو د دو کورنیو ترمنځ اوږده دښمنۍ په دوستۍ اوښتېده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د لوګر ولایت خروار ولسوالۍ اړوند په خواجه انګور کلي کې د دوو کورنیو ترمنځ اته کلنه دښمنۍ چې یو لستنه پکې وژل شوی او په دوستۍ بدله او دواړو لورو یو بل په غېږ کې ونیول. یاد دښمنۍ د قومي مخورو دینی عالمانو او ځایي چارواکو په هڅو او منځګړیتوب پای ته ورسېده. د ښکېلو خوا واساسو د جرګې له غړو سره ژمنه وکړه چې په دې سورې سره به هغه ټولې بدۍ او دښمنۍ هیروي چې مخکې تیرې شوې دي. د دوړو جانب واساسو خیال محمد کوچی او ایوب میوان په خپل خبرو کې لیاو بلوري وغوښتل چې د دوستۍ ته پابند پاتې شي.
الله جل جلاله دې وکړي چې دا صلح مو قائم او دائم وګرځي او نور زه د خپلې کورنۍ د غړو څخه په کلکه دا غوښتنه کوم چې نور دې غمیزه په پای ته کېږي او د جانب مقابل نه هم دا هیله کوم
خواهش کوو چې باید په ټول عمر کې دغسې پیښې رامنځته نه کړي. موږ خو انشاءالله رحمان بس دا هم تایید کړی او ګوتې هم لګولي دي. انشاءالله رحمان زموږ له خوا هېڅ مشکل به هم نه په آینده کې به بیخي انشاءالله مشکل نه جوړو.
د خروار په ولسوالۍ کې د یوې قومي شورا دوو تنو غړو فضل الدین او محمد صادق په خپلو خبرو کې له چارواکو او قومي مخورو وغوښتل چې دا ډول نورې دښمنۍ او قضیې هم حل کړي. د لوګر ولی مولوی عنایت الله شجاع بیا له مشرانو وغوښتل چې د خپلو پلرونو او نیکونو په شان د خلکو په منځ کې د سولې او دښمنیو په ختمولو کې هڅې وکړي. د ده په وینا د یو کس تکړهتوب غچ اخیستل نه بلکې صبر، زغم او بخنه ده.
که یو څوک په جنگ پوهیږي، یو څوک په دعوه پوهیږي، تاسو د یو پښتنو بچیانې په سول هم پوهیږئ، په درگذشت هم پوهیږئ، په صبر هم پوهیږئ. او شجاع سړی، غیرتی سړی هغه څوک نه دی چې هغه خپل دښمن وډار.
د طالبانو د حکومت د استخباراتو د عمومي ریاست یو چارواکي مولوي اختر شاه هاشمي جرګې ته په خبرو کې غوښتنه وکړه چې په خپلو کې له دښمنیو کرکو او تربګنیو لاس واخلي.
تاسو لا پیغامونو
زه نظر محمد مټاوال د هلمند ولایت بولان د دریم یوزیه د سیمې څخه د ازادۍ رادیو ته پیغام پریږدم. بعد سلام زمر د دغه دریم یوزیه په سیمه کې د زنی خامس رايونه دي چې ډیر سخت جوبل سوي دي او ټول نړیدل دي تقریبا تر نیمایي اندازن زیات نړیدل دي. دلته د امرستی والا او د کومکو والا او د نیوشته کېدو والا راځي. دغه یو ځینې سرایونه پاخه دي په لوړه باندې، یو ځینې خامه دي. د خامه سرایو ته هیڅوک هیڅ نظر نه کوي. هر څوک چې راسي هغه په خو سرایو یا نیمرو کې سروي وکړي، هغه خپل مهم کسانو ته کارټونه ورکړي یا ورسره لاس دي یا د یو بل پر واسطه باندې. نو موږ غواړو چې د زموږ سیمه کې دلته سروي وسی او راسي مشته د امرستو مسله کسان مجاهدین ورسره وي. دلته هغه ته هم مشخصه ناڅه شکایتونه کړي دي، خو زموږ خبره مقصد څوک نه اوري. هر هغه څوک چې ورسره وي هغه هم خوله چوپه پاتې څه نه وایي. ورته موږ غواړو چې د زموږ شکایت لوړ پړو مقاماتو پورې ورسیږي.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته. زه میو جان تبسم د لغمان ولایت باتک ولسوالۍ د اندرور د قریز خطا سره په تماس کې یم. محترم او دادی منګا په ولسوالۍ کې او په ټولو درو کې مخابراتي شبکې ډېرې کمزوري دي. لوجیک پوړو چارواکو او مخابراتي شبکې له مشرانو او چارواکو نه غوښتنه لرو چې منګا دا ستونزه حل کړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420 21 24 201. شمیره بیا تکراروم 00420 21 24 201.